امر وکړ او له تهران څخه یې هم خپل سفیر هیواد را وغوښته. او یوې روسی بار وړونکې فضایی بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه وو 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایی اډې ته ورسول.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازی لورې د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو څو دنې د تناره کلچې مو ورته کېښودلې. اوږد سفر یې په مخ کې دی.
خیر سفر دې بې خطره.
آمین. خیر دی بی بی ترورې، دومره خفګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ور پېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چې سره ګورم که څنګه، زم په پوه نه شوم.
په دې ورځ هم لنډیوالانو نه لاس نه اخلي.
څه وکړې مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي؟
هغه داسې ځای ته ځي چې بېرته راتګ یې معلوم نه دی. زوی خدای دې خیر ور پېښ کړي.
عمرې اوږد دی، هغه دی راغی.
چېرته تللی دی زویه؟ دا یو څو شېبې چې کور کې تېرې کړه.
لږ کار راته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالۍ غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه، خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلک وایي ډېرې خطرناکې لارې دي بچیه.
مور جانې هیڅ هم نه کېږي، بس ته دعا راته کوه.
دا دې ګل ماما ده وروره، لږې شولې هګۍ او د تناره کلچې مې هم درته ایښې دي.
رایکه خیرې سي ورینداری، زحمتونه دې وبخښه.
بچیه زه سوی الله دې مل شه.
ادې مه ژاړه، ژاړه مه ادې، زر مې اوال درته رالیږم.
څنګه ونه ژاړم زویه؟ خدای پوهېږي چې کله به دې بیا ووینمه بچیه.
ادې داسې مه وایه، کله مو چې نصیب و بیا به یو ځای سره اوسېږو. ادې جانې دعا راته کوه، زم نور خلک راته په تمه دي. راکه لاس چې ښکلی کړم.
بلا دې واخلمه زویه، خدای دې له بلا ونه وساته بچیه.
ورینه خدای په امان، خدای په امان، خدای په امان. زه کورته کورته نه وځم، مه راوځه زه.
نازی لوری هغه د اوبو بدنۍ راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه.
مسافر پسې ډېره مه ژاړه ادې جانې.
هلکانو ستړي شوي خو به نه یې؟
استاذه ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولی جانه ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
هو مینه واو، دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي مو.
زه دې بدمشه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پوهېږي کوک دی ولې پوښتنه کوي. خیر دی بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه، نه یې منله.
استاد خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونه هم وکړه.
رښتیا وایي.
خدای داده استاد خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروې؟
نه، ښه کوې خدای دادا، کار همداسې زده کېږي. اوس خو ډېر ښه شوی یې، یوازې دې عرکه ګزي.
راباندې خاند شو ته بدمشه کنه، اوس به در یو والو وایم چې څونه تختې مو خرابې کړې.
هلی شه خدای دادا،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس زړه دې بدمشه.
وختم پوره دی، بس نو ځو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغلر،
بس نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدی، درځئ چې ځو.
جمیله و جمیله، تا ته وایم غږ نه اورې.
او بخه ولی جانه، اسمې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو، د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتي وې. چورتې وهه چې د تنخواه پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خورۍ ولیده، ډېر تکړه هلک دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نن نجار استاد هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو، خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه یې په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې وایي چې له لور نه تېر یم.
نه، همداسې دی. ته همدې خسر د لاسه یې ژوند تباه، او یو لاس یې پرېښو.
دا خبره خو ده، زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي جزا یې بل وویني. هغه جنۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس ژوند یې د پلرونو له لاسه خراب شو. یو په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو، ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګېږي.
خبره راغله نو، خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
ښه، یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هېڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هېڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو، هغه ناځوان هم زموږ خبره ونه منله، خدای په امانۍ ته راغلی و. د خارج تلو کار یې شوی.
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی څیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چېرته یې څوک اوري؟
هو، چې بیا ور پېښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي. ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده. په خبرو مصروف شو، هېڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر اوسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر کړه چې د سعید لور غواړي. که سعید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولک عزیزه، په دې اوږد سفر او پیاده تک لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
او تڼاکې وه، هغه وچاودېدله، اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره سره خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې چوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمده وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي، نو له جیب کې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولا شي، ډېر تږی شوایم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علمګل ته به ووایو چې لږ اوبه راکړي.
علمګل وروره، علمګل وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځای
پخو ځو؟ الی زر راځی، د کناوې غوندې قرار کنه روان یاستی، زر شئ، وایم را چابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو دې عالم ګل څه لافې وهلې چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زموږ حالت ته ګوره، راځه عزیزه هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي. فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته مې نه درکوي، ما اوبه درکړي چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نه شم.
والکان دا د موټر راغی، انا زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر دا طرف هم کاندې نرغوندې موټر دی. موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟
ټول له یوه سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زواده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راونو. زر زر ورخېځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخېځئ. شاباس،
خبرې مه کوه ګرمان، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
زر جګ شه،
ورو ورو ورو،
هله زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وځنډه کې خله به مورګیر کې، وخېځئ. شاباس، وخېځئ.
وروره، ښه وینه چې نور ځای نشته، چېرته مخکې شو؟ لکه خښتې غوندې دی، ځای په ځای کړی یو.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه، او د جمعې نیکمرغه ورځ مو بخیر. تر نهه بجو پورې زه یوسف صدران، د تخنیکي همکار رامین کاکړ، او د خپرونې له میلمه سره یم چې بهر ته د تلونکو ځوانانو د سرنوشت په اړه به بحث ولرو. تاسو نن د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ 113 برخه هم واورېده چې پکې بهرنیو هیوادونو ته د تګ موضوع یاده شوې وه. درنو اوریدونکو، تاسو په تیرو څو اونیو کې د څو پیښو شاهد یې، چاروپاته پناه وړونکي کډوال ورسره مخ دي، او له دې هم چې ځینې یې څنګه بیرته هیواد ته پراتګ مجبور بوریږي. نو د خبرونې لمیلمه شینونکی او ټولنیز فعال محمد یوسف امین زازی سره په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان باید څنګه د خلکو له سرنوشته عبرت واخلي. ښاغلی زازی، سبستړی مشي، ازادي رادیو ته بخیر راغلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ.
مهرباني. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم شریکو، نو کولای شئ چې 0999-203-1540-0922-1555 شمیرو سره اړیکه ونیسئ. ښاغلی زازی، د خارج سخت لارې او زمونږ ځوانانو د ورتګ ګرمه لړۍ، آیا خپل دې خلکو او تاسو شنونکو او فعالانو ته حیرانوونکی نه ده دا موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو راډیو ټولو تخنیکي همکارانو ته، د ازادې راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی لیو احترامات وړاندې کوم، او هیله لرم چې وطنوال ما درکی او عمیق فکر وکړي، بدون دغه نه چې خدای له خواسته ما په مورد کې کوم منفي او مغه فکر وکي. زه هغه مسایل ته غواړم چې اشاره وکم چې هغه زیه اړین بولم، زه د افغانستان د نجات په خاطر، د افغانستان د خلکو د سوکاله په خاطر، زمونږ د هغه میندو پلارونو هغه ډیر دردیدلی دي، زړه د ساتلو په خاطر، او د هیواد د سمسورتیا په خاطر. او هغه مسایل چې مونږ په خپل ژوندانه کې لیدلی دي، تجربه به تر اخستې دي، هغه غواړم چې خپل دوستانو سره شریک کړم. خو هیله لرم چې دوی یو عبرت نه واخلي، یو درس ته نه واخلي. زه په دې مسایلو موافق یم چې په افغانستان کې انساني ژوند نشته، بشر ته احترام نشته، قوانین نشته، عدالت نشته، کار نشته، ځوانان بې روزګاره دي، او دغه هم خپل علتونه لري. هر پړه باید په حکومت هم ونچوو، هر پړه باید په خارجیان هم ونچوو، هر پړه یعنی هغه مسایل چې استخباراتي نړیوال مسایل دي چې دام باید ونچوو. مونږ باید اول فکر وکړو چې په صفت یو مسلمان، په صفت یو افغان، په صفت یو زوی، په صفت یو ورور، دغه مون مکلفیتونه چې دی او په څه شکل باید ادا کو. ګوري هغه ځوانان چې واقعا ځواني خو داسې عمر ده چې اشتباهات ورکې کېږي، مشکلات دوی ګوري، یعنی دومره پاخه نه دي دوی، هغه څه نسال دي دومره دوی پوخ نه ده چې د اوازې نه ښه تفکیک ولري، د اوزا نه ښه تفکیک ولري، یا د هغو ملکو ته چې دوی روان دي د هغو نه ښه یو برداشت ولري. زیاتره کسان دوستان چې مثال په اروپا او نورو ملکو کې لاړ دي، هغه هم ډېرې لویې ستونزې لري، هغه ستونزې چې ډېر سړی
رنځي. تاسو څومره حیران کړي اوریدونکو هم اخلو.
مهرباني
محمد فاروق زمونږ لومړی اوریدونکی دی د میدان وردګو له ولایت څخه اړیکه نیولې. مهرباني فاروق جان، په خیر راغلی.
سلام علیکم. څنګه ستاسو مخه ده؟ تاسو او تاسو اوریدونکو ته تاسو میلمانه ته سلامونه وایم.
خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. مهرباني
ګران وروره، د بهرنۍ اوریدونو په سفر باندې مجاهدینو بهان ته وایي د هغه بحران څه دی.
بلې اور زمونږ فکر کوم د دې اوردونکو اړیکه وشلې ده. بل اوردونکو هم اخلو. تاسو هم زمونږ سره وصلې، ازادي راډیو د مهرباني خپل نظر مو وایي. بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، ازادي راډیو ده، زه یوسف زدران یم او کولای شئ خپل نظر ووایئ. ښه، دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي، فکر کوم خبر نه دی. خو بل اوریدونکی اخلو. ګڼ اوریدونکي زمونږ سره پلان کې دي، لطفا چې کله مو اړیکه وصل کېږي لږ زر خبرې کوئ، ځکه زمونږ د خپرونې وخت کم وي. مهرباني. بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې هم زدران صاحب ته.
وعلیکم السلام. ستاسو
قدرمن میلمانه او تخنیکي همکاران او ټول اوریدونکو خپل مینې ته سلامونه.
ډېر زیاته مهرباني. توخی صاحب ډېر په خیر راغلی. مهرباني، نن بیا د ځوانانو په سرنوشت خبرې کوو او دا چې لړۍ ګرمه ده بهرنیو هیوادونو ته، توخی صاحب همیش مو نظر سر څرګند کړی. مهرباني.
البته خلک هم ډېر مسؤلیت لري، لکه څنګه چې محترم میلمانه وویل چې په وطن کې عدالت و کار و امنیت یو شی نشته. وطن قدس تیاره ده، خلک هم مجبور دي. خو بیا هم باید موږ تاسې په ټولو پښتون وطن کې یو بلې لارې دښیو، داسې کار پیدا کړو چې هغه غیر دولتي وي، د دولت تر کنټرول لاندې نه وي، دولت ته خو امید نشته. په خپله باندې خواري وکړو، یو کار وکړو، ووېدي یو څه د مسکنات یې، خو چې په خپل وطن کې وایي خپل وطن بلبل وطن.
بل متل دی چې وایي د کور ګټه د لاهور ګټه، څنګه هغه صدق کوي.
بالکل، دغه متل هم بالکل پر ځای ده. خپل وطن باید موږ آباد کړو، په خپل وطن کې اتحاد او اتفاق وکړو، او بیابان ته ولاړ نه شو چې بیا د مایانو خوراک شو یا په بیړۍ کې سا په کار کې نه روکې ولاړ وي. دا تقریبا د شریعت له لارې هم خو نن د سړي د خپل غاړه کېږي، ځکه چې دا یو تعلقه ده. تعلقیت باید سړی ځان وروان نه شي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن را جوړ شي، او زموږ په وطن کې اتحاد او اتفاق راشي، او سوله رامنځته شي، ټول کارونه د دنیا بنګټ سم شي. او د محترم میلمانه څخه مې دا سوال او پوښتنه ده چې څه باید وشي. ته خو البته باسواده سړی، مطلب مصر سړی، څه وشي؟ په څه ترتیب باندې به موږ په ځای سوکالۍ او د زموږ
نظر مو شریکو پوښتنه مو اخیسته. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني، تا هم ځان معرفي کړه او د کوم ځای نه د اړیکه نیولې. بلې بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. مهرباني. ښه، اوریدونکي خبرې نه کوي. مهرباني، زه صاحب تاسو پوښتنه واخیسته په همدې موضوع، شاید په وروستیو کې هم خبرې وکړو، خو مهرباني توخي صاحب ته که اوس ووایئ.
توخي صاحب، مننه، لطف مو ده دا چې باید څه وشي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې داسې یو هذا برقرار شوی دی چې د ولس سره هغه ولسي وطني وطن دوستي مورال او انګیزه بیخي ټیټه راغلی ده، او بیخي زه فکر کوم چې په نابودي حالت کې ده. او دا په دې معنی چې څلوېښت کاله په دغه ملک کې زموږ په ټولو ساختارونو باندې یو تجاوز ده. حتی زموږ ټول هغه زیربناوې، که هغه فرهنګي وي، که کلتوري وي، که هغه اقتصادي وي، دغه مسایل ټول د منځه وړل شوي دي. ولس دلته اوس یوه عقده هم اخیستې ده او دغه عقده د دغې نه اخیستل کیږي چې په ملک کې دوی هیڅ وخت ونه لیدل چې قانون تطبیق شي او په قانون ته احترام وشي او د عدالت په بنا کړنې وشي. دا محسوسه شوه، دا ولیدلی شوه. او مختلف نارې کېدي د وطن د آبادۍ په خاطر، د دین په خاطر، د اسلام په خاطر،
او د ډېرو غټو پروژو د تطبیق په خاطر.
بالکل بالکل بالکل، تاسې ګوري د په کمپاینو کې دغه مسایل چې دوی یادول، او حتی د جهاد مسله، حتی د روس مسله، او د انګریزو نه پین بل بل بل، دغه مسایل پایلې بالاخره داسې شول چې وروسته یې څه هم پاتې نه شول. ولس نغه هغه دین ترلاسه کړو چې هغوی تمه لرله، او نه هغه برخورد ترلاسه کړو، نه افغانستان ولیدو چې آباد شو. یو بېاعتمادي د مطلق د ولس په منځ کې ده. یو دغه یو مشکل ده چې اوس د ولس مورال او انګیزه څنګه باید پورته شي. بلې طرفه ما چې د عدالت خبره کوم، زموږ دغه څو لسیزې د څه مشران چې دي او د هر بخش کې چې دوی دعوه کوي، دوی خپله په دغه خپلو تنظیمو کې، په دغه خپلو کړنو کې هم دوی بې تفاوته شول. ځکه چې تاسو خپله فکر وکړئ چې اوس یو ماشوم که چېرته یو ځوان په ښار کې ګرځي او یو ویجاړ کور ګوري، ویجاړ یو سرای ګوري، چې پوښتنې کېږي دا یې چا کور ده؟ د ډاکټر کور ده یا دا د انجینیر کور ده؟
بیا هم ستاسو خبرې اورو. سمنګان ولایت څخه هم زموږ اورېدونکی منتظر پاتې شوی دی. مهرباني نوم دې خپله ووایه. شهابالدین خبرې کوي. ښه، مهرباني رامین کاکړ. شهابالدین، مهرباني، د سمنګان ولایت څخه اړیکه نیولې، خپل نظر یا پوښتنه که لرئ شریکې کړئ.
بله، السلام علیکم زبران صاحب، تاسو ته، ګرانو میلمنو ته، او ټولو اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوم. مخکې ستاسو میلمه وویلې چې دا ټوله پا باید په دولت وانه چوو، خو په دې کې دولت ګرام دی. ولې؟ پاکستان هېوادو ته ګوره، هندوستان ته ګوره، د سعودي مملکت سره، دی مملکتو سره قراردادونه امضا کړي دي چې د خپل وګړي هلته سي کار کوي په قانوني ډول. مګم تر اوسه پورې لکه څرنګه چې خپل اشرف غني خپل په کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې موږ به د افغانانو لپاره داسې یو څه اسانتیاوې برابروو چې قانوني طور باندې ولاړ شي هلته کارونه وکړي، خو دا صحیح ونه دي کړي. خو خلک مجبور دي چې دا غیر قانوني د لارې شي، ځانونه په سیندونو کې لاغو کړي، په بحرونو کې ډوب شي. دا څومره مشکلاتونه اوس خو د موږ د کورنۍ غړي هم داسې تقریبا اووه مخکې تللي دي. دومره مشکلات چې هغه خپله اوس پښیمانه دي په مغه تګ باندې. یو خو د لارې مشکلاتونه دي، بل هلته چیزې د قبول او نور مشکلاتونه، بس یو ژوند دی چې کېږي، بس تبا کېدل.
خیر
شهابالدین،
همدې موضوع باندې خبرې کوو. ډېره زیاته مهرباني، مننه چې له لرې پراته ولایت سمنګان څخه زموږ سره اړیکه نیولې او زموږ خپرونه اورئ. یو بل اوریدونکی هم اخلو. لطفا نظر مو لنډ ووایئ چې د خپرونې وخت کم دی. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه، نن اوریدونکي فکر کوم آزاد صاحب ستاسو خبرې ډېر غواړي چې واوري، ځکه اړیکه نه شي، اما خبرې نه کوي. شهابالدین ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. همداسې دا شاید اکثر ممالکو مثال هم د ورکوم. هم غوښتل چې دا پوښتنه وکړم، یعنی خلکو خپلو هېوادوالو ته زمینې برابرې کړي دي، تاسو دولت په اړه ونه کړنو؟ ولې بالاخره دولت نه شي کولی چې دا زمینې خپلو وګړو ته برابرې کړي؟
ګورې، زموږ حکومت، دولت ډېر زیاتې ستونزې لري. یعنی مونږ خپل ټول ساختارونه د لاسه ورکړي دي.
حکومتي دولتي اسانه موضوع دی. یو کال رئیس کیږي چې د عربستان سره د ویزو د موضوع مطرح
کیږي. یعنی د کار د پاره کچته د دولت تر حده پورې مسولیت لري، ځکه چې د دولت حکومتو مسولیتونه هم دي. ګوري، مونږ په خپل فامیلو کې که تاسو فکر وکړئ، په ټولنه کې فکر وکړئ، واته لاس بچان زمان چې هغه تعلیم هم نه وي کړی، درس هم نه ویلی، او وایي چې بیکار یم، او که پوښتنه ترې وکړي چې څه دې زده دي؟ هېڅ مې هم نه دي زده. صحیح ده، نه نه تخنیک زده ده، نه برق زده ده، نه نجاري زده ده. یعنی داسې یو کسبي سړی نه دی چې ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. ته بیکار یم، تعلیم نه ده کړی، مکتب نه ده کړی، پلار مور بس بچیان زګولی دي، نه لس دولس ښکده، او پلار مور خپل مکلفیت نه ده ادا کړی، بالاخره په ټولنو باندې دا را بار شول د څلوېښت کاله. ګوره حدیث شریف دی چې هغه مور او پلار چې د خپل اولاد په تعلیم او تربیه کې پس پاتې کېږي لوی عذاب ده. اوس موږ د لوی عذاب سره مخامخ یو، دا د دولت سره نه لري، دغه دا مسائل به حکومت سه هیڅ اړه نه لري. دا یو لوی عذاب ده چې د افغانستان خلک او نړۍ ورسره مخامخ
شي. څه باید خپل کورنۍ مسؤلیت ادا کړي؟
اوس که هر څه وکړي، دا به موږ باید ویسو، قربانۍ ورکوو، مړه کیږو، که هر شی کیږي. او موږ اوس ضرورت دا ده چې که چېرته ځان ته ژوند کوي، ته د خپل نسل ته اوس فکر وکړي. موږ نسل خو یو نسل خو راته خراب کړو په دغه حالات.
صاحب، که د خپرونې اصلي موضوع ته راشو، مهرباني وبخښئ.
مهرباني.
تاسو خبره هم ونیوه، تېره اونۍ موږ یو ځوان مېلمه کړی و، شاید شل کلن ځوان به و. هغه د لارې سختۍ لیدلې، بېرته راوبل شو، ویل یې چې که دا ځل ما ته یعنی قاچاقبر مې مفت هم ویسي او کوم هېواد راته ډاډ هم راکړي چې ویزه درکوو، زه نه ځم، بیا نه حاضرېږم. یعنی د ځوانان باید څنګه د دې لارو عبرت واخلي؟ بالاخره
ځوانان داسې فکر کوي چې دا افغانستان ده، ښه دا چې راشي ماما کړه پرېوځي لس شپې، څوک پېښتره نه ترنه کوي، یا کاکا کړه پرېوځي یوه میاشت، څوک پېښتره نه کوي، یا جومات کې شپه وکړي فکر یې ده، یا مثال یې چاته وایي چې برادر ته یو دانه سګرت خبر مه بتې، یا یو زنګ راته ووایه، یا نلونه دې په کوڅو کې نلونه هغه دي اوبه چې کوم که نه کویا یې ده، هلته اوبه هم په پیسې دي، ټول مسایل په پیسې دي، او یو روپۍ په جیبه کې نه وي. د اروپا کې خلک وایي چې وروره ته دې چې د کور نه راووځې، یوه روپۍ دې په جیبه کې نشته، دا مور پلار دې تا څنګه راپرېږدي؟ د ته شپه چېرته کوي؟ ته ډوډۍ چېرته خورې؟ ته دغه اوبه چېرته چکې؟ ته چې د مریضېږې چې کومې شفخانې ته ځې که نه، آیا دومره یو 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 لوی رزق په ځان اخلي او ته دغې ته راځې؟ ښه، بیا هلته ورسېدې، ژبه دې زده نه ده، هغه دوی فرهنګ سره دی، د هغو کلتور سره دی، هغو ټولو سره، او ښایسته ملک ده، ښایسته خلک دي، فکر مه کوه، تا نه ده که نه ده، خو تا نه ده، ته هلته تا باندې ملنډې وهي، ته یې دوهم سور سړی یې، تا به د رشخان وهي، تا نه خلک، تا ته لاړې خلک درتو کوي هلته، مګم ته بیا هم دغه مسایل په ځان منې، صحیح ده؟ اوس په همدغه وطن کې ته ولې وطن کې نه پاتې کېږي؟ ته ولې دلته تاجک، ازبک، هزاره په مسایلو مصروفه یې؟ ته ولې وطن دوسته نه یې؟ ته ولې خدای پرسته نه یې؟ ته ولې شخص پرسته کېږي؟ ته ولې وروجن اشخاصو په ګروپو پسې هغه کېږي که نه؟ دغه مسایل دي چې وروره تا خسته کوي، تا ستړی کوي، او مور پلار مکلفیت دی، مور پلار خو مور پلار لس دوله درې دیالس پنځلس بچیان هغه دي، هغه وسه نه لري، هغه چې پرېږدي چې وځي ورته ولري مور دا ډېره مهرباني.
او بیا به هم خبرې کوو، ډېره زیاته مهرباني زازه صاحب، ستاسو موږ سره خپل نظر شریک کړو، او اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکې ونیولې. نو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، مجبور له تاسو سره او د اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو. بله خپرونه مصطفی صدیقي وړاندې کوي، انشاءالله.